سلام برتان، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوه بل خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم و به ورچې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډیر هغه غړي مجازات کړي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښي دي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغان دولت د سولې د ملک چې پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د افغان دولت د سولې د ملکچی پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي دا خبره پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو په مهال وکړه او د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل. وی ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلو والو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلو والو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند د طالبانو د استنیدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلاره موافقې ته رسیدلې دي. کابل خاروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د دې خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی وویل
شاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،
کابل شاروال د افغانستان د ولس مشر د فرمان لمخه ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي. خو له اخلاقي پلوه که چیرته اجنډا شریک شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو څرنولې ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې و چې د ناقانونه ګمارنې کړې او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته. خو د غونډې ته رانغی نو د ده لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. په کونل کې د پیازو او الوګانو د ساتنې د ساتلو اتیا سړي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کونل والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
څلويخ پکې د پیازو د ساتلو لپاره دی او څلويخ پکې د الوګانو د ساتلو لپاره دی ګټه اخیستنې څه سپارل شوې دي. په مجموعي شکل سره 1440 ټنه پیاز او الوګان د درې میاشتو لپاره پکې ذخیره کېدل شي.
پر دې خونو 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
دی وی د لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزې به ورته ورکول کیږي. او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دي.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسلګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼه ګوڼه وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو 2 میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي او هڅه انګیرل شوې ده. د الوتکو خپل دیش ساته ماموریت له امریکا تر منځني ختیځ پورې پرون تر سره کړ. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزي په خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگتن په سیمه کې پر امریکایانو او د امریکا پر ګټو د هر ډول برید مخنیوي ته چمتو دی. د امریکا هوایی ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې پر سیمه 2 الوتنې کړې دي. جنرال مکنزی وایي امریکا د جګړې په لټه کې نه ده. په واشنگټن کې د اندېښنې شته چې ایران د سپای پاسداران قد ځواکونو د پخواني وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو هڅه ونه کړي. جنرال سلیمانی او په عراق کې د الحشد الشعبی ځواکونو مرستیال ابو مهدی المهندس نږدې کال مخکې د جنوري په 3 د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال ووژل شول. د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د بریتانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د بریتانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې بریتانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانې وزارت د وینزویلا د قضا پر 2 چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د بندیزونو له مخې د میرمن لورینا کارونیلس رویس او ترنوال رامون اسپینوزا شتمنی په متحدو ایالاتونو کې کنګل کیږي او له دوی سره راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د دې کسانو په مشرۍ په نومبر کې شپږ امریکایان جریمه شول او له 8 تر 14 کلونو په بند محکوم شول. امریکایي چارواکو د دې شپږ کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خزانې وزیر سټیفن منوچن د دې بندیزونو د اعلان په مهال وویل چې د دې شپږو کسانو په اړه غیر قانوني پریکړه دا واضح کوي چې د وینزویلا ادارې څرنګه په فساد ککړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کې غوړې دا وزن نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ان تکي اور یا ازادي رادیو تکي کام وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي.
کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشی کړی دی هغوی مجازات سو بندیان سو.
د افغانستان جام څلې چې د نړۍ دویم د خښتو څلې بلل کیږي د ایسیسکو سازمان کې هم ثبت شو. په پخته کې نجونې او ښځې په خارج سیمو کې د مطالعې او د انټرنیټ د ځانګړو ځایونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
په خار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په آزادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني به نن د کورونا او با ضد فایزر بایو انټیک واکسین ترلاسه کړي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړي.
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته په کندهار کې پیښ مېرول سوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کې شاوخوا 200 پوسټې پرې خې دي. امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغه مجازات شوی. خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژل دي. په دې وروسته کې د کندهار له جړې په ګډون له شمیرول سوالیو څخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول شوی دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشاکېدو په برخه کې زده او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رډو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوې دي.
پوستو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشې کړې وي. البته کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشې کړې ده هغوی مجازات سو بندیان سو. کومو کسانو سره په جنگ کې خپل شهامت خودلې دی او غوی دی خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په روسي اونیو کې طالبانو ته پریښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات دی اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ژیړی ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
زربل سوری های ژیړی، ارغنداب او میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژیړی، ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي. په اصلګونو وسلوالې لګ تر لګه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې لمنځه وړل شوې دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوې دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسټه د ملي اردو له لوري کوشش شوې نه ده او سرتیری ترې بشا شوې نه دي.
نشته درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې روانې دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نامنیو د روانو نامنیو او د غرض د رسنیو پر کارکونکو او مدني فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي پر موضوع خبرې کوو. په تیر بیا لدې اړخه چې د افغانستان حکومت پرون ویل چې دا د طالبانو د سولې له خبرو سره د ستراتیژۍ د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې حملې کوي، خو مسؤلیت یې نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي سیشن بیا د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوی دی. قطر په پلازمینه دوحه کې سره کینی او د خبرو دوهم پړاو به پیلوي. په لومړي پړاو کې دواړه لورو د خبرو پر کړنلارې سلا کړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي رادیو اوري د افغانستان جام چلی چې د نړۍ دویم د خښتو چلی بلل کېږي د آیسسکو سازمان کې هم ثبت شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې څه موده وړاندې د دې وزارت له لورې د آیسسکو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې وې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه نامتو فرهنګي میراث هم په دې سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلی له دې مخکې په یونسکو سازمان کې هم د ثبت شوو فرهنګي میراثونو په توګه ثبت شوی او نور په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی، د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو آیسسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي علمي او ښوونی سازمان آیسسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستانی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوی چې آیسسکو په خپل دریمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایند صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل
د آیسس یونسکو ادارې په وروستۍ فوقلاده ناسته کې چې د دوی تاریخي ابدې د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدی وي د جام چلی هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او راجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبره له دې وروسته به د آیسیسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جامسلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې، خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه سلی د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. د نوموړي په خبره د دغه سلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه یې هم ورکوي د تحکیماتو چارې به یې په بشپړ ډول پیل شي. د جام سلی په 12مه میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا سلی د هند په نوي ډیلی کې د قطب سلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ سلی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار 8 او 14 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوم. مللی بشیر ته بخښ شو چې یو شمیر لویدیزو او نړیوالو رسپانو مطالبې د افغانستان په اړه لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ته کتلې دي. د مقالې لیکوال لیکي تر 2 لسیزې جګړې وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځینو کې یو شمیر اصلاحات لیدل کیږي، خو د لیکوال په وینا په ټوله کې بیره خپرول د دې سختریزې ډلې د قومندې یوه اساسي برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې په افغانستان کې د یوې ولسوالۍ په اړه لیکلي چې مشرانو یې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د ښوونځي ته اجازه ورکړي، خو په ځینو ولایتونو کې طالبان د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پرمختلونکو کلینیکونو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د مقالې په وینا په همدغو سیمو کې سختې او علني سزاوې هم ډېرې عامې دي. وروسته لولو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر سیمو مدیریت کولو ته په کتو په دې پوهېدای سو چې طالبان به له افغان حکومت سره تر یوې احتمالي سیاسي موافقې وروسته څه ډول واکمني وکړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې یې له 19 ملکیانو سره خبرې کړي او له دغو مرکو څرګندېږي چې طالبان شاید لږ څه تغییر ومني چې ځایي خلک خوشحاله کړي، لکه د ژیرو پر اوږدوالي جوړ جاړی. خو د مقالې په وینا دا ډله اوس هم له خپل سخت دریځه نه ده اوښتې او داسې ښکاري چې د افغانستان د قوانینو د منلو په برخه کې هیڅ جوړ جاړي ته نه ده چمتو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم په علني توګه د خلکو وهل ټپول او د علني اعدام سزاوې عامې دي. روغتیایي خدماتو او زده کړو ته لاسرسی لږ څه پراخ سوی، خو دا هم د یو شمیر هغو نړیوالو مرستندویو ادارو کار دی چې طالبانو ورته د فعالیت اجازه ورکړې. وروسته لولو چې که طالبان له افغان حکومت سره د موافقې په نتیجه کې په واک کې برخه ترلاسه کړي، د ترهې په کارولو سره به خپل سخت قوانین عملي کړي. په مقاله کې دا یادونه هم سوې چې د طالبانو جګړه ماران له ځایي خلکو په زور باج اخلي، خو د طالبانو له قوله د خلکو دا ادعا رد سوې ده. ایمرجنګ کرکټ ویبپاڼې بیا په کابل کې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اوس افغانان یوه بله پلمه هم لري چې خوشاله سي، او هغه ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په کابل کې یې مځکه ترلاسه کړې چې ورباندې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو چارې پیل سي. په مقاله کې وروسته راغلي چې د دې سټوډیوم د جوړېدو چارې ځکه ممکنې سوې چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې لوبغالي لپاره د مځکې د جلا کولو امر ورکړ. دا لوبغالی به د کابل په الوخیل سیمه کې پر 1,00,000 مکعب متر مځکه جوړ سي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ په کابل، جلال آباد، کندهار او خوست کې د کرکټ لوبغالي لري. د افغانستان کرکټ بورډ د نوي لوبغالي د تعمیر خبره په داسې حال کې کړې چې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه آی سی سی د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان په شل اووریز کرکټ کې د لسیزې تر ټولو غوره کرکټ لوبغاړی اعلان کړ.
ازادي رادیو اوري په پکتیا کې خزه شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځای چارواکي د خزو او نجونو دغه ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکې نجلۍ پر غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کیږي چې ټوله ټولنه باسواده شي، نو د خزو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپنوم په پکتیا کې د خاري نسوانو خوانځي دی وي زده کوونکي د چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یو بل زده کوونکي وایي له مطالعې سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په خوانځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شی ده، خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست، خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دي پکتیا کې. متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي، په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزی په نوم یوه بله جنۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتونونه شته، خو د خزو او نجونو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاصه مطالعه کوو، د ښوونځي کتابونه لولو، باید عامه مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي، خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای شي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سهولتونه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او سمیوه نړیوال موضوع د کورونا موضوع. جرمنی بنن کورونا او باز زد د فایزر بایو انټیک واکسین تر لاسه کړی، خو په ورته وخت کې برلین هڅه پیل کړې دي چې په اکسفورد کې د کورونا زد نوې جوړ شوی واکسین اروپایي ټولنه ژر تایید کړي ترڅو له دې واکسین هم استفاده وکړي. احمد شبر له نورو جزئیاتو سره.
د جرمنی چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه دي چې ژر تر ژره د کووېډ 19 ناروغي دوهم واکسین د اروپا لپاره تایید کړي. څو ساعت مخکې تر دې غوښتنه لندن د ټولې بریتانیا لپاره د استرازینیکا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. د جرمنی د روغتیا وزیر یانس سپین د استرازینیکا واکسین د ژر تر ژره آزموینې غوښتنه پرون وکړه او ویل چې دا واکسین له دې وبا څخه د وتلو کلي ده. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي شرکت مدرنا سیال واکسین شایي د جنوري په لومړیو کې تایید شي. د جرمني روغتیا وزیر وویل چې هیواد به 1.3 میلیونه ډوزه واکسین چې فایزر بیو ان ټیک کمپنیو جوړ کړی دی او په یو شمېر لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ورکوي نن ترلاسه کړي. کورونا واکسین ته هیلې پیدا شوې دي. بل لور ته یو شمېر ښارونو لکه نیویارک، ریو دی جنیرو او سیدنی پریکړه کړې ده چې د کورونا د خپرېدو له ویرې به د نوي کال مراسم ډیر محدود تجلیل کړي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوا د کیفیت د کنټرول او د روغتیايي تجهیزاتو د څارنې ادارې د استرازینیکا واکسین د ورکولو اجازه ورکړه. دا واکسین د آکسفورډ پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړی دی. دا د کورونا ضد دوهم واکسین دی چې په بریتانیا کې اجازه ترلاسه کړه. بریتانیا د استرازینیکا واکسین د 100 میلیونه ډوزه فرمایش ورکړی دی چې 50 میلیونه کسانو ته بس دی. په داسې حال کې چې د کورونا واکسین د کمپاین هڅې په نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالتونو کې نسبتا ورو دي، اسرائیل اعلان وکړ چې په 9 ورځو کې د دې هیواد 15% نفوس واکسین ترلاسه کړی دی، یعنی 15 لکه اسرائیلیانو. د اسرائیل روغتیا وزارت ویلي دي چې 40% هغه کسانو چې تر 80 کلونو یې عمر زیات دی د واکسین دوهم ډوز هم ترلاسه کړی دی. په ورته وخت کې د کورونا نوې بڼه چې نسبتا ژر خپرې شي او لومړی په بریتانیا کې وپیژندل شوه، د امریکا په متحده ایالتونو، هند او لاتین امریکا کې هم تشخیص شوې ده. ساینس پوهان په دې باور دي چې د کورونا دا نوې بڼه ډیره وژونکې نه ده او له اټکلونو سره سم شي د کورونا نوې بڼه له واکسینونو سره مقاومت ونه کړي. خو بریتانیایي ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کورونا نسبتا ژر خپرې شي او ډیره اخیستونکې ده.
امروز حقوق هستیمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم په هند کې د کروندګرو د اعتصاب په باب په هند کې د کروندګرو اعتصاب دوام لري. د کروندګرو اتحادیې مشرانو تر شپږ ځلې زیات له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او د کرنې د هغو دریو نوو قوانینو په وړاندې اعتراض څرګند کړی چې د دوی په وینا د دوی کسب ته زیان اړوي، خو حکومت بیا وایي چې دا قوانین د کروندګرو په ګټه دي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه اورو چې راپور د اعتراض کوونکو په غږ پیلېږي.
هندوستان کې د پولیسو او هغو اعتراض کوونکو ژغونه دي چې د کروندګرو لاریون کوونکو په ملاتړ د سې شنبې په ورځ په پټنا ښار کې د والي د کور مخې ته راټول شوي وو. لاریون کوونکي غواړي په دې هیواد کې د کرهنې په برخه کې نوي رامنځته شوي قوانین لاغوه سي. په ګڼو ښارونو کې د دوامداره اعتراضونو پر مهال په نوې ډیلي کې د صدراعظم نریندر مودي حکومت یوه اونۍ مخکې د کروندګرو مشرانو ته د نورو مذاکراتو بلنه ورکړې وه. د دغو لیدنو پر مهال د کروندګرو مشرانو ټینګار کړی چې دوی غواړي نوي رامنځته شوي درې قوانین له منځه ولاړ سي. د شنبې په ورځ د دسمبر په 26مه نیټه د سمیوکتا کسان مورچه په نوم اتحادیه د کرهنې وزارت ته په یو لیک کې خپلې غوښتنې لیږلې. د ځایي سورج هندوستان ګوند مشر یوګندرا یادو اعتراض کوونکو کروندګرو ته وویل،
حکومت دې د غونډو په محل د کروندګرو لغښتونو ناسمه معنا نه تعبیروي او باید د کروندګرو په وړاندې خپل منفي تبلیغ بس کړي. ټول خبر دی چې حکومت د کروندګرو په وړاندې پروپاګند بیل کړی دی.
حکومت وایي دا قوانین چې په سپتمبر میاشت کې عملي سول کروندګر له ستونزو خلاصوي او هغوی به وکړای سي خپل تولیدات په بیلابیلو مارکیټونو کې وپلوري. حکومت ټینګار کوي چې لوی سوداګران، عمده پلورونکي او د خوړو پروسس کوونکي به وکړای سي چې له تولیدونکو څخه مستقیم تولیدات وپیري. خلاصګونو زره کروندګر د هندوستان د دغو درو قوانینو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت غواړي چې دا قوانین دې لغوه کړي. دوی په دې باور دي چې دا قوانین به حکومت ته واک ورکړي چې له کروندګرو څخه وریجې او اوړه پرته له تضمین سوي به یې وپیري. صدر اعظم مودی ویلي چې د سیاسي مخالفان د کروندګرو اعتراضونو تلمن وهي، خو د سیاسي مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي پر صدر اعظم تور پورې کړی چې دا قوانین یې د ګوتو په شمار سوداګرانو د ګټې لپاره را ایستلې دي.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه دوهمې نیمایته نږدې شوې او وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبوک
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
په دې اړه به د ژوند په شیبوونی خبرونه کې واوري او د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مهم د مساوات موضوع انڅړلې ده. خو په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کې دونکو د مخاله ده چې د دوړو نیوز خبرونه ته ورسیږي. تاسو را بولو د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې را روانو خبرو یو اصلي تکیوي محسوم استانګزی د خبره پرون په کابل کې ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې په یو غونډه کې وکړه. تمه ده راتلونکي سیشن به د قطر په پلازمینه د هکې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پیل شي. کابل خروالی وای خروال داوود سلطان زوی له قانوني پلوه د مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي دا خبره وروسته تر دې وکړه چې ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خروال داوود سلطان زوی د جرګې استجوابیه غونډه ته حاضر نشو څرنولی ته معرفي کړ. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبب د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزی آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بی 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه تړون د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت د وینزویلا د قضا پر دو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که بیا هم غوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز خبرونې ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیومنی. د خبرونه چې پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری ده. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشمه، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک له باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدید دی، که هغه ژبنې دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوی حقوق لري په ټولنه کې، چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري، چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي.